کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم په یو استودیو ته مزافر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم د دې غرمنۍ خبری مجله د سر موضوع مو د کابل شهر د ککړې هوا ته ځنګړې کده چې د عامه روغتیا وزارت له مسؤلینو سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. دغه وزارت چارواکي اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایع ډېر سي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونشي ښایي ډېر کسان د اخته ناروغیو له امله مړه شي. روسیه او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د $5 میلیارد په ارزښت یو 15 کلن انتړون لاسلیک کړ. د امریکا د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ مایکروسافټ وایي د محکمې هغه دعوه یې وګټله چې د ویب سایټونو د 500 دومینونو د ضبط کېدو لپاره کړې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونشي ښایي د ککړې هوا له امله اخته ناروغان ډېر ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره د روغتیا وزارت مرستیال ماموسی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړه چې پرون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د کابل ښار د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. دا وزارت دغه راز اندېښنه ښیي چې له همدې امله د یوې اونۍ موده کې تر 8,000 ډېرو ناروغانو روغتونونو ته مراجعه کړې. په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ککړې هوا د مخنیوي د کمپاین په ترڅ کې یولس ښارګوټي او د ودونو هغه هوټلونه تړلي چې د سوندې غیر معیاري توکي سوځول. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې 2 کسان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده د دې خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته نن سهار د سیاګرد ولسوالۍ د چاردی په کلي کې د عامر ستار او څارنوال دادالله په نومونو د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. ښاغلي ولیزاده د دغې نښتې انګیزه شخصي دښمني وبلله. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د یو کور د چت کېناستو له امله لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ درګۍ کلي کې رامنځته شوې ده.
یو 2 کوټې رازېدلي دي چې د دغې له امله ماشومان شهیدان شوي. 2 کسان نور ټپیان دي چې د اسمار روغتیایي مرکز ته راوړل شوي.
ښاغلي مسمم دغه راز وویل په مړو شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي چې ټپیان د اسمار روغتیایي مرکز ته رسول شوي. ډاکترانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. په پکتیا کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شول. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان شاه محمد آرین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل پیښه د دوشنبې په ماښام د دې ولایت په مرکز خرنه کې رامنځته شوې وه.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو په لاره باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیوله وو چې د دوی لاسونه یې تړلي ول او اخوډه رامنځته شوه. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اول حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
ښاغلي آریان زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښتې بریالي شوي خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل شوی کس د وهلو له کبله ټپي دی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د قبرس او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره د کتنې لپاره 3 ورځنۍ او بخی پنځه ورځنی سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل قبرس، اوکراین، بلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو پنځه ورځنی سفر د جنوري په درېمه پیلېږي. د دې سفر یو هدف له روسیې سره د همپولو هیوادونو د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د واشنګټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. روسیا او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د اووه میلیارد ډالرو په ارزښت یو پنځه کلن تړون لاسلیک کړل. دغه تړون له مخې به د روسیې طبیعي ګاز اروپا ته انتقالیږي. د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګاز پروم پرون په یو اعلامیه کې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ټولنیزو رسنیو په یوه مطلب کې دغه تړون خبر تایید کړی دی. په پام کې وه د ګازو د ترانزیت اوسنۍ موافقه نن سه شنبې پای ته ورسیږي. د مسلې د ژمي په مهال اروپا ته د روسیې د میلیاردونو متر مکعب په اندازه د ګازو د لیک مسله په خطر کې اچولې ده. روسیې اوکراین ته په 2006 او 2009 کلونو کې دوه واره د ګازو نه لیکه بنده کړې وه. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ مایکروسافت وایي د محکمې هغه داوای وګټله چې د ویب سایټونو د 500 ډومینونو د ضبط کېدو لپاره یې کړې وه. دا ویب سایټونه د شمالي کوریا د هکرانو د ډلو لخوا د انټرنیټي یا سایبري حملو لپاره کارول کېږي. په دې حملو کې دولتي کارکوونکي، څېړنیز مرکزونه، د پوهنتونونو کارکوونکي او نور کسان په نښه کېدل. د مایکروسافت د مشتریانو د امن او اعتبار د برخې مرستیال ټام برټ وویل هغه ډله چې له 500 ورانکار ویبسایټونو سره اړیکې لري تهالیوم نومیږي او ګمان کیږي کوم دولت تر شا دی. په دغو انټرنیټي حملو کې تر ډیره هغه اهداف په نښه شوي چې د امریکا په متحدو ایالتونو، جاپان او جنوبي کوریا کې د اوپر نړیوال امن او بشري حقونو متمرکز و. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي ښایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیال وایي
اندازه که ما پیشبینی میکنیم که زیادتر اندازه تلخی تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
اخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین پترسکی تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانی، حمامونه او شارګوټي ترل سوي چې د سوند د غیر معیاري توکو یې استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی
28 هغه زایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته امر کېږي.
درس په د خبرونی پترس کې د هلمند په اړه هم یو ځانګړی راپور ووري چریچی چارواکی وایي چې هلته سږ کال پریمانه کوکنار کرل سوی دی. د نورو راپورونو تر څنګ به د خبرونی په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم ووري. ورسو د خبرونه د ستر موضوع ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د کابل شهر د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو اخته ولس کسان مړه سوي دي. خو دغه وزارت اندېښنه لري چې که دا وضعیت دوام وکړي شایي په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر سي. اوس هم تر 8000 ډیر کسان د همدې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات راکوي. هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دي. اکرام صاحب خبرونه ته شرغلي.
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسۍ زیور نن په یوه خبري غونډه کې ویل
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض ترخی تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد. فعلا دقیقا ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
تیر ورځ دغه وزارت د تنفسي ناروغیو باندې د ولسو کسانو د مړینې خبر ورکړی و چې د کابل د ککړې هوا له امله په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي وو. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پایکان دغه شان ویلي وو چې په دې موده کې له اته زره اته سوه ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تر بل هر وخت د کابل ښار د هوا د ککړېدو خبره کړې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.5 پی ایم مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 بیا باید پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټی 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دغه حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خرګوټ یا ودانۍ به وتړي چې د سون غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال عزت الله صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوه ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 خرګوټي او د ودونو هغه تالارونه تړلي دي چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته او نن به هم دغه کمپاین روان وي.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط دغه نظارتي هیئت په ګوته کړي دي دفتن دپاره، اما دا شاید زیاد هم شي. تر اوسه پورې به د دوه ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نورو مواردو باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
د ادارې د کابل ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای ځینې ښارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلنو ګازونه د خونو د تودولو لپاره استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، دغه شان لوړ پوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیرې دود او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کوي. د ډیپلوماټ خبرونې په نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمېنې کابل د هوا ککړوالی ښایي تر جګړې ډیر خونړی وي. په مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوي وو چې ښایي په 2018 میلادي کال کې څه باندې 26,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. بلې
ډېره مننه کوم اکرام الله اکرامو چې د کابل د ککړې هوا له کبله د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اندېښنې را سره شریکې کړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي دي چې د سونګ د غیر معیاري توکو یې استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه مینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې به یې ورڅخه د کمپاین پر اپورتل دي.
موږ دا په دوهم د همدغې میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړونده وزارت ادارو سره، تر څو د دې مخه ونیسو او خلکو ته مو شاوخوا شپږ ورځې وخت ورکړ. یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر اتم د جدي مرغومې د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړ تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې له هغه باید اختیاریه او ابلاغیه ورکړل شوي وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ نو د 9 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له اتم د جدي. په اتم د جدي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرکتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلود د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره د ولسمشر په حکم باندې دغه پوری چارواکی لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسی کړلې چې هغه له سون توکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې اتویشت هغه زایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
بلې مروه جانې، فکر کوئ چې حل لاره همداده ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د خارګوټو موضوع هلته خلق وسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څنګتوکي باید ولري ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که د دغه خارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور ترلاسه لاندې دي؟
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړلې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل له موږ لپاره څه ده، یعنی موږ له څه څخه ګټه واخلو. هغه لوی ښارګوټي او دلیل همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري سنتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري سنتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګله، ابلاغیا مور ولېګله، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لا ته نجاري مختصره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلي دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سنتوکي. د دې تر څنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېر یو عامیانه مثال درکړم، د معیاري خالصان چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوي نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزي چې موږ د 5-6 میلیون نفوسه چې په کابل کې یوازې ژوند کوي د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هېوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوه شي، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام نه دغه وضعیت خیسته ستاسو به د اقدامات روان وي انشاءالله. بلی
کافل شاته تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډېر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو څنګه له غیر معیاري او ناتصفیستوي سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپلو هېوادوالو ته ووایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود د یوې مادې پر اساس باندې له 1 کال کم نه ده او له 5 کالو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي دا بل جرم. نو راځئ د ځان لپاره، د هېوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه واخلو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که در ازادي راډیو خبرونه بیا لوستل غواړئ، نو د ازادي راډیو ویبسایت ته بیا ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به له ناجیه صافی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شترمرغ د روزنې فارم جوړ شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پنګونې جوړ شوی.
خوشبختانه یک فارم شترمرغ که توسط یک سرمایه گذارای ما در ولایت کندهار ساخته شده.
دی وایی د فارم خواندانو تر دی دمه 6000 شترمرغان پلورلی چه تر دیره په کندهار، کابل، هرات و نور ولایتونی که د پلور خ بازار لری. د دی ورانده د مرغانو د دغه ډول روزنی لمرنه فارم په هرات ولایت که جور شوه و. شترمرغان د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې روزل کیږي او د کلیوالو خلکو لپاره د عاید تر ټولو غوره سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت د ټاپي پروژې په مسیر کې د جایدادونو د استملاک خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې په مسیر کې څه باندې 2 کیلومتره ځمکه تخنیکي تصفیه او تثبیت کیږي. نوموړي وویل چې ډېر ژر به دغه بهیر په هرات کې بشپړ او فرا کندهار هلمند او نیمروز کې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګاز ودا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
سمجھ اخلاص زده راډیو اوري اوس په ورسو هلمند ولایت په هلمند کې بیا پریمانه کوکنار کرل سوی دي. څوک لوړاندې په غوسیمو کې د کوکنارو کروندې نوې چې د حکومت تر ولکې لاندې وي، خو سش کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوی دي. بزګر ولې کوکنار کری؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور زما همکار الیاس دای چمتو کړی. په کډه وی وره
د پولیسو څخه هم ویره لري، خو په ډیرو امن او د امنیتي پوستو تر څنګ په نږدې سیمو کې په خپلو مځکو پریمانه کوکنار کرلی دي. د نادری ولسوالۍ اوسیدونکی آیت خان وایي د کوکنارو کرل معمولي کار دی او په دې وروستیو کلونو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلی دي.
په رواجي کار بدل سو. دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دښتو ته چې ورسي اوله پله به موږ په ژمي کې یو فصل کری اوس یې همیش کری اوس یو د ژمي تورې چې لا چاپله چې تاریاک نشته نور همیش تاریاک دي. اوس پرون به د دښتو کې تاریاک شنه نانیش یو راچټوله ګولو څنګه یا شش کال تر تیر کال ډیر کار سوی دی. تاریخ
د آیت خان لستنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالي ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې ځمکې یې په کوکنارو کرل سوي دي. تر شنو او په خوا آبادو سو مځکو وروسته تر ټولو ډیر کوکنار په دښتونو او له مرکز لشکرګاه څخه لیرې پر تازه غصب سو مځکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت، پریمانه اوبو او ښې آب وهوا په خاطر د نړۍ تر ټولو ډیر د ښه رنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یوه پر ځای څلور فصله کرل کیږي ورسره د شیرې بیه هم ارزانه سوې ده. د نادالي ولسوالۍ یو بل کروندګر اسمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډېر اعتبار لري. دا ازادي راډیو ته ول په کلي کې دکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي.
ګټه موږ نه پچی ګټه د کچاک پر وسو پچی لکه زما ده څه اوس خو په 15000 په 14000 وای و دا مجبورې شې چې اوس دا کوی سلام کوو وسې چې کښت پورې شي په پور راکي چې دا ونه لرو پور لا څوک نه رسره کی
که هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNODC په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته سوې ده، خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یوه وخت کې هم د کوکنارو څخه شیره ټولېږي، تر څنګ یې تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت نسبت شاوخوا همسایګانو ته ښه واده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی، خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپل راځي اما د غنمو او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد دی هلمند دا نور ځای واره نه ورته کوي غنمو دی شي چندانې واره نه ورته دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کوي کار ورکوي انا بارے بیا چې بل ډول څه ته تجارت نه مولدي بارے زه یو پرابلې سره خرڅو بارے نو روان نو بارے غنم دونه کاټ نه ورته کله دا خښې دی.
د هلمند ډیر مځکې د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د هغو د بدلون فابریکې هم په هغه سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والي وایي که څه هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کرده.
هاگه سیمه چه طالبان پی که اوسیگی آلتا کوکنار کرل کیگی چه آغام پا زور و جبر بانده پا خلکو کرل کیگی ترسو دوی دی بوتینا چو گتی واخلی او وشر دی طول کی بل قچاق دی او کی او درم دو دوی جنگی آوائد ورن پورا کی نو ایده پا خاطر دو دوی پا ساهی که دا مواد مخادر کش دیر کیگی او جنگ امنن پا هلمان که دینی سبغه نلری فقط دا مواد مخادر جنگ دی.
ولی د اورانوسو فابریکو او نیولسو کچاک برو ده که کشمیر یاد نکرد. پنادالی او خپل مرکز لشکرگاه که ده کوکنارو کرلسیوی کرونده یوازی بیل گیریم. تر طول دیریه پا شمالی ولسوالوی کدی چه ویل کیجه تر نور سیوم پریمان شراهو مرکبی. ممدلی استایی دازده راژیو هلمند.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام. دوستانو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د سولې روانې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته ناجیه صاحبې کتنه کړې په ګډه به یې واورو.
دنیا ورځپاڼې لیکلي طالبان د اوربند پر ځای د هوکړلیک د لاسلیک لپاره د یوې مناسبې فضا پر رامنځته کولو غور کوي. وړاندې راغلي د مناسبې فضا د برابرولو لپاره اووه ورځې وخت ټاکل شوی او په دې اووه ورځو کې که کومه چاودنه کیږي دا به د اوربند نقص نه ګڼل کیږي او دواړه خواوې به د پیښې په تړاو څېړنې کوي، خو په دې تړاو د امریکا دریز لا روښانه نه دی. د سرمقالې لیکوال د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د اوربند تصمیم نه لري. سرخط ورځپاڼې لیکلي طالبان د سولې په پلمه خپل بندیان خوشي کوي. وړاندې راغلي تر کومه ځایه چې خلکو او نړیوالې ټولنې ته تر اوسه معلومه شوې طالبان د دې واک نه لري چې د سولې په خبرو کې په قاطعیت سره تصمیم ونیسي او یا اوربند وکړي، نو ځکه تر اوسه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کومې خبرې شوې تر ډیره د بندیانو د آزادولو په اړه خبرې شوې دي. د سرمقالې لیکوال د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو د نږدې 15,000 طالب بندیانو لیست امریکا ته سپارلی او د دوی آزادول یې د توافق مهم شرط یاد کړی. سرخط همدارنګه لیکي که چیرې د سولې د خبرو اترو برخلیک همداسې د افغان حکومت پرته دوام وکړي دا به د افغان حکومت په زیان تمام شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي طالبانو له امریکایي لوري سره د سولې په تړاو خبرو کې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړی ده چې دا کار د افغان حکومت له خوښې پرته او په ټوله کې له افغان حکومت سره تر سولې مخکې ستر خطر لري. وړاندې راغلي د بندیانو د آزادولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې دغه بندیان له افغان حکومت سره دي، کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي او یا د سولې لپاره د لومړني شرط په توګه اوربند هم نه مني، نو بیا په کوم جرأت او په کومه خوله د دغو زرګونو جنګیالیو د آزادولو غوښتنه کیږي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې باید ټولې افشا شي. دا خبرې باید نور د بندو دروازو تر شا نه وي، بلکې افغان ولس پرې خبر وسی. هیواد دولتي ورځپاڼه همدارنګه لیکي که طالبان غواړي چې بندیان آزاد شي نو هغوی د دې ښه ادرس لري، رادی شي په کابل او یا هم کوم بل ځای او آن د کوم دوست هیواد په سفارت کې دي، له افغان حکومت سره لومړی تلپاتې سوله وکړي. په هغه صورت کې افغان حکومت چمتو دی چې د دوی ټول بندیان آزاد کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور افغان حکومت طالب بندیان هغه مهال خوشي کوي چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي، نه دا چې له امریکا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د دښمن په غوښتنه د دغو زرګونو بندیانو د خوشي کولو هڅه وکړي.
او دا هم ستاسي راغلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
امین الرحمن لکنر ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ معلمین ته دغه دوه کاله وشو چې مونږ ته معاش نه راکول کېږي. زه له مالی وزیر او ګلپور او چارواکو څخه هیله لرم چې مونږ ته دغه معاشونه راکړي. دوه کاله وشو چې مونږ ته معاشونه راکېږي. په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
من د ولایت څخه
نظام جوهر اسلام جی عبدالباری په نامه مرور زموږ دولت چارواکو سره دغه ډېر مایوس او ډېر تعصب سره وایي چې دا زموږ په کار کې کورونه تېره شپږ کاله کېږي چې زموږ کورونه نړولي دي سړکان پکې شوستي بیا دغه سره نړېدلې پراته دي خلک به سر پناه شو د ځای سو د ازموینې نمرې څو سبا نمرې څو بیا زموږ دغه په چارواکو پورې ورسوي سره مهرباني دی وسلام
مزاو حق خزانی هم د هلمند ولایت د ناجی ولسوالۍ د پنجاب سنجا اړیکې نیولې ورور مزا د ګرمسیل استادان اکثره موټران زموږ سره غلا پر د محمد ګل پر کښتۍ د پنجاب د پر کښتۍ باندې غلا کوي د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ ته پاملرنه وکړي خدای په امان راځي راځي څنګه رمنه
بلی السلام علیکم آقای گویم در کندهار ولایت در پنجوائی و لسوالی در مشان سینسان گوالی دلتا موز تا تلیفنون شبکیو سرداش پا تکلیف و تلیفنان کار نکی جلور دیوالو و الورزی تا پور تا نسی تلیفنان کار نکی موز در مسئل شاواب سرداشی لیلیش بس تلیفنی شبکیل تا پار لکی شبکیل تلیفنان چکار وکی و سلام در پار